السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی تاجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د سات خبرونه زم د همکار مجید بابر نو
ټولې مشهورو وېده مشال د خبرونو سره ټکی بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمې ورځې ته غزیدلې ده. وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده. د ایران اسلامي انقلابي ګارد په عراقي ښار اربل کې د راکټي بریدونو ذمہواري منلې. مشال د خبرونو تفصیل بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمې ورځې ته غزیدلې ده. د جرګې منتظمینو تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي ول چې تر شپې ناوخته به د ګډونوالو د ویناګانو نه پس هغه اعلامیه جاري کوي چې یوې 15 کسي د کمیټه برابره کړې ده. خو په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېره شپه دا جرګه تر ناوخته روانه وه او نور مشاورت او اعلامیه جاري کولو لپاره دا جرګه تر سلورمې ورځې وغزیده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکرتر خوشحال خان کاکړ د مارچ په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې ملي جرګې هدف دا دی چې په پښتنو سیمو کې د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 14مه پیل شوې ده. په تیرو دریو کلونو کې عوامي نېشنل ګوند او مزدور کسان پارټۍ هم دوه جرګې کړې دي، خو د دې ډول جرګو پریکړې په تیرو وختونو کې اکثره نه دي عملي شوې. وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده. دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په 14مه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې جمع کړی. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په قربتوب یوه غونډه کې د شمولیت خبره هم کړې. د راپورونو له مخه چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي درداري، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په شمول د نورو حکومت مخالف ګوندونو مشران هم ګډون کوي. که څه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلۍ کې د اکثریت دعوی کیږي، خو تر دا مهال څرګند نه ده چې په دې دعوو کې څومره حقیقت دی. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ په 14مه په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 30 میلیون روپیو ګرانټ جاري کړی دی. صوبایي وزیر کامران بنګش دا دعوه په داسې حال کې کړې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اسلامیه کالج او پېښور پوهنتون د 100 کالونه د حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ په 14مه په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له امله ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لوی دوره هیڅ د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندویو ټولونو ډیر خراب بللی دی. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربل د راکټي بریدونو ذمہواري قبوله کړې. د کوردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ په 14مه لسګونو بیلستیک توغندیو په اربل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادی په نښه کړې. خو زیاتوي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی. د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په اربل ښار کې د اسرایلي ستراتیژیکي مرکزونو پر ضد د دې راکټي بریدونو ذمہواري د ایران اسلامي انقلاب ګارد په یو بیان کې اخیستې ده. بیان زیاتوي چې که د اسرایل لخوا بریدونه تکرار شول نو د سخت پریکنده او تباکون را دی عمل سره به بخشي. د عراق د قومي سلامتۍ د وزیرانو کونسل ویلي چې د دې برید په اړه د ایران نه د سفارتي لارو په ذریعه په ډانګ پیلي او شفاف وضاحت غوښتنه کړې. امریکا وایي چې دا برید د ایران لخوا شوی او سخته غندنه کړې. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د مجید بابر نواری دل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په بنو کې پښتون قومي جرګه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د پاکستان نادرا اداره وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې څه د پاسه 2 میلیونه ښځې ووټران رجسټر کړي دي، خو څېړونکي وایي چې باید ښځو ته د رایې اچونې په اړه پوهاوی هم ورکړل شي.
پنځه پاڼې به په هغې به اکثر ښځې نه پوهېدلي، یو پاڼه به پنځه مهره ووهل. حکومت له دا په کار دي دوی له پویه ورکړي د اوټ د اچولو، چې اوټ دې طریقې سره واچوي او داسې اچولی کېږي.
په پاکستان کې اکثره د بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور کسانو ته د سزا ورکولو پیښې مخې ته راځي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر د دې د مخنیوي لپاره د لا نورو حکومتي اقداماتو غوښتنه کوي.
تیر اجلاس سے زمون شروع تو دیکھے دا تجویز ہم راغلیو چیزے انسانی تکریم تے انسانی احترام آیات چی دی حدیثونا چی دی تا پکار دی چی پجماتونوں کے زوڑن شی.
او دا افغانستان پا پکتیا کی دا اونو بوٹو نالونو کارونا پیل شیو دی.
مختلف ولسوالیو کې اتیا زره نیالګي چې مسمرې ونې دي، اکثر اتیا زره د بادامو باغونه دي. د نیم لکه نور اراده لرو چې مختلف ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. په بنو کې روانه پښتون قومي جرګه څلورمې ورځ ته هم اوغسیده. منتظمینو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جرګې په اخره کې به هغه اعلامیه جاری کوي چې یوې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړي، خو اوس ویل کېږي چې د نن ورځې د ویناګانو مشورو پس به دا اعلامیه مخې ته راسي. دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند رابللې وه. په دې جرګه کې پښتون ملت پاله سیاسي مشران او هانو مدني فعالانو ته بلنه ورکړل شوې. په جرګه کې د پښتنو په سیمو کې د نامنې بیکوري او د نورو ستونزو په اړه خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل را سره عمر وزیر شریک کړي.
بنو کې پښتون قومي جرګه چې دغه درې ورځنۍ جرګه وه، او 13 ورځې یعنی د درې ورځنه دلته چې کوم د دې اعلامیه جاري کولو دپاره 15 کسیزه کمیټي جوړه وه، هغې خپلې نقطې چې کومې دي په هغې باندې اخري اتفاق وشو. قرون مازدیګره پورې هغه تیاره شوې وي، بیا تر شپې ناوخته پورې دوی وایي چې 9 بجې چې دغه جرګه کله اخري ختمیږي، ویناوي ختم شي، بیا به اعلانوي. خو 9 بجې په ځای باندې دا شپې 10 بجو ته پورې وځنډې دا پورې ویناوې روانې وي. بیا په اخره کې دا وجوهات معلوم نشول چې دا څلورمه ورځ تا ولې وځنډول شوه. خو محمود خان اچکزی چې کومه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی، هغه اخیری وینا بیا وکړه. هغې غوښتنه وکړه بیا دا جرګې چې کوم ګډونوال دي چې که تاسو ستړي نه وئ، تاسو غواړئ، نو موږ غواړو چې دغه جرګه څلورمه ورځ ته وغځوو. او دغه اعلامیه هغه وینا دا وه چې هغه تیاره شوې ده، هغه په لاس کې نیولې هم وه. خو هغه غوښتنه وکړه چې زه غواړم چې دا موږ اعلان نه کړو، سبا یې دغه اعلان کړو د 10 بجې وروسته، چې بیا په هغې باندې ګډونوالو اتفاق وکړو چې بالکل دغه د څلورمه ورځ ته وغځول شي. د دې په اړه دوی دا نه وویل چې دا څلورمه ورځ ته ولې وغځول شوه، خو دوی وایي چې ځینې نقطې داسې دي چې موږ غواړو چې هغه په ښه ډول باندې په دې کې راشي. موږ لږ نور هم هوم ورک پرې وکړو د شپې او بیا سهار دغه اعلان.
دوی د دې څلورمې ورځې د ایجنډې اعلان هم د دې خبرې سره کړی چې نن بس کېږي.
بالکل، که څه هم دغه درې ورځې جرګه چې وه دا روزانه سهار 10 بجې نه دغه ویناوې شروع شي، نو په څلورمه ورځ هم هغه شانتي ده چې دوی وایي چې سهار به بیا خلک راشي دلته چې که څه ویناوې پاتې وي هغه به وکړي. کله هم چې دغه اعلامیه جاري شي هغې نه پس به بیا په هغې باندې دعا کوي. بیا چې کومه د وقفې وخت کم راځي، په دې وخت کې امکان دا دی چې دغه اعلان شي. نو دغه روټین سره به نن بیا هغه ویناوې کیږي، هغې نه پس به دغه اعلامیه جاري کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجې بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړې. تر دې مهاله په دې تحریک د رایې شمارې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر غونډه نه ده رابللې. دا مهال دواړه خواوې په قومي اسمبلی کې د اکثریت ترلاسه کولو ادعاوې کوي او په دې اړه د دوی غونډې هم روانې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ګوهر مسید په دې اړه راسره خپل تفصیلات شریک کړي. راځي چې ورته غوښ شو.
نن وزیر اعظم عمران خان د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه را بللې ده او دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دې محل د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه اوس نه دی ویل شوی، خو د سرچینو له مخه دا ویل شوی دی چې دا غونډې کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم په ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په لسمه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. او بلخوا د مخالفو حکومت ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په قربتوب کې یو غونډه راغوښتلې ده او راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل او بشمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو هم با ګډون کوي.
داسې راپورونه دي چې دواړه خواوې داوی کوي چې موږ سره زیات اکثریت ته نوستاسو معلومات سدي په دیلر
دي کې شک نشته دی. خو کسه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت داوی کیږي چې یو هم اړخ نه دا داوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او د بل اړخ نه هم دا داوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او موږ به د عدم اعتماد ووټ ګټو. خو تر دې محل تر اوسه پورې سرګند نه ده چې په دې داوو کې څومره حقیقت دی. خو هلې ځلې د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت او د حکومت د اتحادیانو لخوا دا خبرې روانې دي چې دوی دعوی کوي.
تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان چې کوم د عوامي جلسو یو لړۍ پیل کړې ده، د هغې په ترڅ کې حافظ آباد د پنجاب یوې سیمې ته تللی. خو که موږ دغه تقریر یا دغه وینا ته وګورو نو هغه د هغې چې کومه رویه وه هغه هغسې جارحانه نه وه. د وزیر اعظم په دې رویه کې دا تبدیلی څه ته اشاره کوي؟
په دې جلسې کې د داسې الفاظ نو استعمال شوي او څېړونکي دا وایي چې دا ممکنات دي چې د خپل ګوند کسانو د مشورې ورکړې وي او ورسره د مختلفو ادارو د مشرانو د اړخه دا ورته مشورې ورکړې شوې وي چې داسې خبرې د حکومت دپاره هم ښه نه دي او د ملکي سیاسي حالاتو دپاره هم ښه نه دي.
تاسو زم د همکار ګوهر مسید نه په د پاکستان د مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کولو په اړه معلومات اوریدل. درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د نادرا ادارې مشر طارق ملک ولی چې دغه ادارې په هیواد کې هغه 10% فرق چې د ښځو او نارینه وو د وټونو ترمنځ هڅه کوي چې ختم کړي. ملک زیاته کړي چې په تیرو اتو میاشتو کې 21 لاکونه زیاتې ښځې رجسټرډ کړي دي. تیر کال په نومبر کې د الیکشن کمیشن په یو رپورټ کې دوی ویلي وو چې 6.5 کروڑ سړي او 5.6 کروڑ ښځې رجسټرډ کړي. بلخوا د قبایلي ښځو لپاره کارکوونکي وایي چې دا خبره ښه ده چې د ښځو رجسټریشن ته حکومت پام کړي، خو باید د رای اچونې په اړه هم پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزي راکړی دی.
د نادرا مشر طارق ملک ویلي په تیرو اتو میاشتو کې 21 لاکونه زیات زنانه ووټرانی رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق و. دوی د هغې د ختمولو په لور ډېر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په اتمه د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وې چې د ډان اخبار د رپورټ تر مخې طارق ملک زیاته کړې وه د مارچ ته اتمې نه تر د 14 پورې د زنانو هفته مانځل کېږي چې مقصد یې د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې وه تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستی شي. هم په دغه ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی وو زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دی. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستی دی. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوي شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.6 کروڑ زنانه ووټران رجسٹر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق و. نو هغه وخت هم نادرا الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 3 کالو زیاتې رجسټر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسټرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلي وو ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
نو پهلې ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دي په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړو. دوی ځینو کې خو ټیک دي چې د زنانو ډیر زیات چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنت کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړو. خو که بیا وګورئ نو بیا په تیرو په دې علاقو کې لکه دا ستونزې اوس هم شته دي چې هلته کې د زنانو سینای سیم نشته دي او نه چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل. خو چې کله نفاټه ختمه شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیاته شوه او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابعه بیبي وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسټرول خو ډیر ښه ګام دی، خو باید زنانه په دا حواله سره بیدار هم کړل شي. نو هغه
حکومت لدا پکار دی دوی لپوی ورکی د اوټ د اچولو چې اوټ دی ترقی سره واچوي او د سیچولې کیږي.
د تاریخ ملک پوینه چې دوی کوشش کوي زیات نه زیات زنانه رجسٹر کړي. نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانو د رجسٹریشن د پاره ځانګړي کړي هم ده. د نادرا د دفترونو ورځې 15 وي، خولې د خالی په ورځ هم 258 د رجسټریشن مرکزونه کولاوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي چې د مارچ په 12 په تورخم کې ایساره شوو افغان وګړو ته د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې. چارواکو ویلي چې دا سهولت به یوازې د مارچ تر 15 نیټې یعنی تر سبا پورې وي او لاغ وروسته به بیا بغیر له پاسپورت او ویزې څوک افغانستان ته اوښتو ته نه پرېږدي. بلخوا افغان وګړي وایي چې ناروغان، ماشومان او میرمن په تورخم کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، باید حکومت دې ته پام وکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی یو آر کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یې یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوی چې پاغی لیکلی نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ ده ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې. په ماجر کارډ باندې نه پریږدي او په تذکره نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسري مولاړي وي سړیم وي ماشومان وي ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات هلته ولاړي په گیټ کې مولاړي دی خو مولاړي اړه کې مناستي بیماران هو یو حد ته وي څوک د کینسر بیماری څوک د سیوی څوک د سیوی او موږ حکومت ته دا خواسته چې دا په پیوار کارډ باندې پریږدي ماجر کارډ او په تذکره هر څه باندې موږ ته هر څه ټیک کی ډیر زیات خوشحال شو چې پرې خپل موجود وخت کې خو پریخي دي ټول عمر ته موږ له داسې موږ ډیر خوشحال نو ورځي خود موږ له پکارې چې ټول عمر داسې کول.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي دا د تالو درېیم پرېشن یې پاتې و. د دې نوم دی سادیا او عمر یې 1 کاله دی. هغه تېره جمعه مې راوستې بیرته واپس بیا م پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه نه نشي راتلی وروره دې خوا نه مخکې به په کارډ تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارډ نه مني دومره مشکل لور چې هغه ورځ د هغې خوا نه راتلم مطلب 15 سره گاډي کې ناست و چې راغلی هم د سار نه او ټول ورځ مې تیره شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارډ در سره نه نو په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره داسې به چې داسې کسان به چې د هغه وروره دلته بیمار راوستی والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی یو آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی یو آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز لانڈی سپی 2110 15,000 13,500 18,000 کلو ہرٹز.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورزوس پکتیا تا پکتیا ولایت کے طالب چاروا کی وائے چھ دنویل مریض کال پشپور وزو کی بار دی ولایت پا مرکز و لسوالیو کی لسکو نظر ونے کے نبی دوی زیادوی سکال با پا پینز سوجری بسمکا باندی دمانو بادام و غزان و چلغزی و باغون هم جوڑ کری زکا چی یادی میوی پا پکتیا کے خو حاصلات ورکوی. پا دیڑا تفصیل دا نجیب اللہ علو خیل پا ریپورٹ کیا ورو.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف مشال راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو مڼو چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمېر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سیم مسمیر ونی دي. اکثر 8000 دي بادامو باغونه دي او 8000 د غره کم ته دي مڼو دي دغه دي او تقریبا د نیم لکه سی هغه هم مسمیری دی خو چارماغ دی او زنغوزی دی در نیم لکه نور اراده لرو سی مختلف ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروري چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونې کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز شروالي سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د ناجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دغو دپاره پلان لري چې د ښار په مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کېږدي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې شاروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل سي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپل نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جي اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آماده دي ان شاء الله تعالی سي په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږه مرکز کې او سید کرامو تراریوب پورې په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مؤسسه په توسط باندې آمدګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کېنول کېږي. خو د خلکو دایمي شکایت دادی چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسېږي او بیرته وچیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د روس لخوا د اوکراین په پوځي مرکز برید وشو. دا ځای د پولینډ له پولیس سره نږدې دی. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې پیښې سره ښایي جګړه لا نورم زیاته شي. روس د فروری په 24 په اوکراین یرغل وکړ چې پکې تر اوسه په سلګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. په دې اړه تفصیل د نوري اس نوري په رپورټ کې اورو.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندې ویشتي چې په خبره یو شمېر توغندې پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 12 بشري دالیزونو له پرانیستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو. اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر اس پر پی خبر کی رد السنی میں بجے کی دن کی دی د مجید بابر نہ بلند خبر نہ ورو
ب بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمه ورسته غزي د لیدار د جرګې منتظمینو تیر ورځ مشالې ډو ته ویلي ول چې تر شپې نه وخته به د ګډونوالو د ویناګانو نه پس هغه اعلامیه جاري کوي چې یو 15 کسیزه کمیټه یې برابره کړې. خو په جرګه کې موجود د مشالې ډو خبریال وایي چې تیره شپه دا جرګه تر نه وخته روانه وه او نور مشاورت او د اعلامیې د نهایي کولو لپاره دا جرګه تر سلورمه ورځې وغځېده. خو د عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده. دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخه په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په 14مه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلۍ په سکریټریټ کې جمع کړی. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ 14مه وخت خبر کړ په انجینرۍ او ټکنالوژۍ پوهنتون کې د کانویکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران منتظر زیاته کړه چې حکومت د انجینرۍ او ټکنالوژۍ پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 30 میلیونو روپیو ګرانټ جاري کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري او یونیسیر وایي د افغانستان 30 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیر څانګې پرون د مارچ 14مه په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربیل د راکټي بریدونو ذمهواري قبوله کړې. د کردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ 14مه د سپونو بلیسټیک توغندیو په اربیل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادي په نښه کړې. خو زیاتوي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی.
لاند خبرینم د مجید بابر نواری دل اوریدونکو ورزوز د یو بل ریپورت طرف ته. په پاکستان کې اواز په تیر او دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوی په تور د بشنو دوه پیښې شوې دي. یو پیښه پر اوسه کال د دسمبر په 3 نیټه شوې وه چې په لسکونو پرېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په 14مه په خانیوال ښار کې بیا یو سړی وشلې وو. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوی په تور کسان وشلې دي. پولیسو په دې شنو کې لاس لرونکي مشکوکا کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو دغه مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست وو چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 14مه نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ.
زه تانے ته ورسره ولاړم او د تانے شاوخوا 2500 کسان را غونډ شوي ول او شعارونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 فروری پر 14مه نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3مه په سیالکوټ کې د یو سرلنکایي وګړي، پریانتا کمار او په 2019 کال کې د عبدالولی خان په هنتون د زکون کې مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے
دو دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی، دا سی یو شی نشته چې په کول یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پاره د لوډلو نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو تر حالو زلو ورسره پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شي د هغه اغیز هم دی. خو بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خواني مشره ده.
سب کو پتا ہے کہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دادا سی یو قانون دی چې خلک یې د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم دغه سی وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجې پیښې شوې دي. کدا سی قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونه شي.
قسم کا استعمال نہیں ہو.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ دیني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي، نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني، نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغې پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبر و محراب، ابلاغ مختلف ذرائع او تیر اجلاس سے زمون شروع په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټیانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان په نوم کمیټیاں جوړو. تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یوه متفقه مسوده جوړه کړې وه چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز له مخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر 23 له مخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خوجینی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفی لخوا یا طبی اقدامات کافی نه بولی. دیوایی په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سخت دریځه یې نیولي چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو. دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد ستوي څنګه پیرای اچول کیږي؟ د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي. د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه پر ځای کینی؟ د دې ټولو پښتنو د جوابونو لپاره د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د ننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. که ډېرې رایې یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړې نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا فارملي موف دا موف شي د ووټینګ کې. بس هغه آئنده نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بل سینټ خو د کیس فنکشن نشته. نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چاسر میجورټي. هڅه ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلۍ څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 7 بجې. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د یو بل رپورت طرف ته. په پاکستانی سیاست کې لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزې پخوانی اغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډینګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورت کې اورو.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټري اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشتن دا کمزور پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې، نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده. Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister. دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
سلیکټډ سلیکټر
خدای مخلوق فرشتي ما ماغان مت په پختو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې سوکوم په ښکارا باندې نشي غستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبي کوي او د خپل خوخي چې د خلک راودي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د پاکستان فوج د عامالی کو څنګه ای ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې ورستیو کې رسنۍ ته ویلی ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده په لفظی مانو کې د هارس ٹریڈنگ مطلب د اسونو تجارت دی خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
جنرال جان حق چې کله په بیاځ کې کریش او هغه پاتې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم دې نون لیگ حکومت کې راغې دا پارټي چې وی د یو بل خلاف کې کوم مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګه مانګا دنګل تم یو وخت چې کوم دې نو ایم ان ایز او ایم پی ایز وګړي شي وو دا به نه دي حکومت کې دا خلاف او 90 په دهایې کې کوم دې کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تلاله چې هارس ٹریڈنگ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ٹریڈنگ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو دیوبل رپورٹ طرف تا د مارچ په 12 او 13 د سواد په سیلانه سیمه مالم جبک کی په وورو د خویدو دور وزنه قومی لوبي تر سره شوه په دغه مقابلو کې د ملک د بیلابلو برخو نه دا ویو نه زیات خصوص سړو لوبغاړو برخه اغستې و د دې سیالیو منتظمین وای چې د لوبو مقصد د سیلګری د صنعت او د سره سره د اخنې د اولمپک په لوبو کې د وورو د مقابلو لپاره د پاکستانی لوبغاړو تیارول هم وو په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې اورو
د سواد پرم جبې په واورین سیمه کې د رباب او مونګي په موسیقۍ کې هغه لوغړت انعامونه ورکړل کوم چې د واورو په دوه ورځنۍ لوبو کې مقابله ګټلې تابع کوم چې وایي چې د هلکانو او جنکو ترمنځ سلور قسمه د سکی لوبې ترسره شوې د اسلام آباد عائشه خان چې په دوه مقابلو کې د واد د سرو او یو د سپینو زره تمغه ګټلې وایي چې د واورو د لوبو دوه کال ورځنۍ ملم جبا او ګلګتی کړي اوس هڅه کوي چې نړیوالو مقابلو ته تیاری وکړي راتون کی وقت کی پورا حسکو چنڈی والے مقابلوں اولمپک کے برخوا خرم اور پاکستان لخوا نمائندگی اکڑا منم جبی پی زر خان چی دا سیول ایویشن لخوا لوگاڑے دے اور مقابلوں کی دسپین زرو تمغہ گٹلے وائی چی کچہری حکومت اور سرمرستی اکڑی دا منم جبی ڈیر لوگاڑی نڑی والی دباور مقابلے قبلے شی
جی دا زمین کم خپل ایونٹ کم خپل سامان مامان چی آغا زمین خپل جر حکومت دا طرف ہم تاکہ سی ساس فیسیلیٹی جنس کے چی منگ آغی باندی کینگ و کو پاگی باندی منگ پر اکتا کی حکومت تا زمین دیر دیر خواست چی آغا زمین دست پر ہیلپ ہو کی او زمین باندی لگ خواری ہو کی نمونگ دا پاکستان نم مخی تروفانہ کولے شو پا انٹرنیشنل تسلو بیدلے شو
مردان نه د وورو لوبو لیدو ته راغله زده کوونکي احترام حسین وای چې دویم ځل بلم جبې ته راغله پر سره د سکول نور برګلی هم دي زای هم خسته ده او لوبو پکې هم خوند وکړو
موږ له سکول له سایډ نه ټیچر ګروپ کې دلته راغلی او ټور باندې راغلی نو د دې ځای تک را تک دا زمونږ دویم ځل لیک راغلی
خو فعلا ځل چې راغلي وو نو دا ډېر زیات مزیدار مونږ ته نه و لګېدلې، خو دې ځل چې راغلي وو نو دې ځل مونږ ته ډېر زیات انټرسټډ ولګېدل. دلته کې دا ماحول ډېر زبردست دی.
د لوبو تابع کوونکي سیلانی ګروپ مشر انصار یونس د انعامونو ویشلو په موقع خبریالانو ته وویل چې هر کال داسې لوبې کولی شي او مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او د واورو نوي لوبغاړي معرفي کول دي.
یو ډېر بهترین ایونټ شو او انشاءالله هر کال چې کوم دی د دې نه بعد دا بهتر نه وي بهترین کو چې په دې کې کوم اتلیټس بیا ټاپ راځي هغه به بیا په انټرنیشنل لیول کې چې کوم دی هغه پارټیسپیشن کوي، چې کوم یورپ کې کېږي، کوم په پاکستان کې، کوم انټرنیشنل کمپټیشن کې هغه کې پارټیسپیشن کوي. نو مقصد د دې دا دی چې ټوریزم پروموټ کړو، مقصد د دې دا دی چې کوم اسکینګ اتلیټس دي، سنو بورډرز دي، چې هغه په دې کې پارټیسپیشن وکړي او د دې نه چې کوم دی نو بیا یو نیکسټ لیول ته لاړ شي انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم روښانه کړي.
وایا اشنا بچر تبنا کنگیشولی
نوائی کنگیشولی نوائی پلوبو خابیلو پاخر وست تو موسیقی تابعی هم کویشو چپکی در اباب او منگی سرا سندرگارو سندری ویلی در بحر سیمو لوگارو او سیلانیانو تو موسیقی سخا خواندونا واغستن. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر او دروان خبرونے پاخر کی درتا دا فیاض خشکی پاواز کی دا سندرہ نشرون لمشال ریڈیو سرو سے
نیت می دے طواف تا د وطن د تور خطو ستری دا طواف د مکی د مدینه زړه هسی بخما خو ایمان پټه پر نه خرڅو زکلی ونی خلق زکلی ونی ہر سد رب اما درب سیو مخلا راغلے یوں ہر سد رب اما درب سیو مخلا راغلے یوں پاگل بن سمندر کا مستے لامان
Sahara, 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 Sah